السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې ده صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوړی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سکانو او هندوانو دوه چوپهم هند تزي په ولسی جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالص ازادي رادیو ته ویلي دغه دینی لګه کې غواړي افغانستان پریږدي د مود سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح وایي د بخښنې نړیوال سازمان د طالب بندیانو پر خوشی کېدو اندېښنه وشو ده په پکتیا کې څلور ماشومان د سختو ورشتونو او سیلابونو له کبله مړه شوي د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په دغه هیواد کې جوړ شوی د کارونې لپاره چمتو دی د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د بندیانو خوشی کول د اندېښنې وړ اقدام دی دغه سازمان نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید شفافه وي او د جګړې د قربانیانو موضوع باید له پامه ونه غورځول سي د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې پروسه باید د سولې استازیتوب وکړي او د جنګي جنایتونو حساب کتاب هم پکې شامل وي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ د وروسته له هغې چې مشورې ته لوی جرګې د دغو بندیانو پر خوشی کولو موافقه وکړه لدې سره به د خوشوسو طالبانو شمیر 500 ته ورسیږي بل خو د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل شوې ده د دې شورا ویان فریدون خوزن ازادي رادیو ته وویل
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري وربند اعلان وی چې په دې اړه خبره کوو زموږ ته ودا چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږي چې ځکه چې وربند افغانستان د خلکو وختنه ده
بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارکی د حکومت د مرکزی هیئت لغړو سره په کتن کې د بین الافغاني مذاکرو لپاره پر راتلونکو اقداماتو خبرې وکړې جمهور ریاست په ویلامې کې د ولسمشر په وینا ویلي د 400 طالبانو د بخښنې فرمان تر لاسلیک وروسته د خلکو تمداد چې له دولت سره د طالبانو د مذاکراتو پر وړاندې باید نور خنډ نوي او ژر تر ژره د مذاکرات پیل شي د پیژندل سیوی لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق چې نازنین په کابل کې خاورو ته وسپارل سو د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري
سلیمان لایق په 2019 میلادي کال په کابل کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو چې د اختر په اول ورځ د همدغه ټاپونو لکبله د جرمني په یو روغتون کې ساور کړه د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د دیوال د نړیدو په پیښه کې څلور ماشومان مړه شوي دي د پکتیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس شادیم خان هلال ازادي راډیو ته ویل چې د یو کور دغه دیوال نن مبشین د سختو ورشتونو لکبله نړیدلې شغلی هلال وایي په دې ولسوالۍ کې یو سپینجرې د سیلاب په نتیجه کې مړ شوی دی په ننګرهار ولایت کې اته تنه پوځیان په دوه جلا پیښو کې وژل شوي لومړۍ پیښه په پچرګام ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د وسلوالو طالبانو حمله وه د ولي ویان عطاالله خوجانی یې د مرګ ژوبلې په اړه وویل
ته پچرګام ولسوالۍ کې د خېلو سیمه کې تیر شپه وسلوالو طالبانو له لورې د سیمه ییزو پولیسو په پوستو د برید لامره شپږ سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او 15 نور ټپیان شوي دي د امنیتي ځواکونو په ځوابیه برید کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي
د ولی ویان وای په بل پیښه کې په نازیانو ولسوالۍ کې د لشکري اسلام افراطي ډلې وسلولو د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د سیمه ایز اردو دوه سرتیري وژل شوي دي د دوړو پیښو په اړه د دولت کې مخالفي ډلې تبصره نه ده کړې د روسي ولسمشر وای د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په دغه هیواد کې جوړ شوی د کارونې لپاره چمتو شوی ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته څرګندونې کولې د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته له وخته دغه واکسین لګول شوی ولسمشر پوتین زیاته کړه په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغیزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي دي امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به سلووینیا، اتریش او پولینډ ته ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژۍ له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. او په بیلاروس کې د مظاهرو پاوچ کې دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. په خپل میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل:
ګن کسان به ما درک کوي، ګن نور به ما غاندي او یا کرکه راڅخه کوي، خو تاسو پوهیږئ خدای د څوک له داسې انتخاب سره چې زه مخامخ شوم نه مخامخوي.
په بیلاروس کې د تیرې یکشنبې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی دی. د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو ټاکنو کې درغلي سوی ده. د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګنده شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لپاره درجه 15 چټي 22. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لپاره درجه 30 چټي 21. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 18 چټي 21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 30 چټي 25. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لپاره درجه 20 چټي 21.
آزادی رادیو نمو لمړی خبرونه واوریدل، بیا مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د آزادی رادیو په پانه azadiradio.com کې ولولای. د آزادی رادیو په دغه پروگرام کې اوري چې سره لدی چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل هڅې کوي او وایي چې اوربند ټینګښت یې لوی هدف دی، خو د افغانستان یوه لږکۍ سکان او هندوان په همدې څو ورځو کې له افغانستانه وزي. د سکان او هندوانو استازي په ولسي جرګه کې نریندر سنگ خالصه ازادي راډیو ته وویل:
شهر کم خانه اینجا باقی میمانه، اگر حکومت توجه نکنه شاید در 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه.
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به د سولې او شخړې د انسټیټیوټ د مطالعاتو له یو معاون حکمت الله اعظمي سره هم خبرې درته خبرې کړو. دا به هم واوري چې نن اکادمیسیان سلیمان لایق په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. په غزنی کې نن د کابل غزنی لوی لار تړلې وه، ځکه خلکو اعتراض کوو چې هلته وسلوالو غلو د دې تر څنګ چې خلک لوټلي دي په ځینو ښځو یې چې په موټرو کې وي جنسي تیری کړی. د غزنی د دغو اعتراضونو یو شاهد
مشل دې فنکشن د وروډي د سکول دی، د لوی کړی دی، د وروډي په دې یو موټر کې یو څو زنانه نه ته دي غیر څه ته کړی دی، دا په یو کوټه کې پکې تي ګول دي چې راځي کړی دی.
ازادي رادیو ته غوګاسترازو لمړی مطلب ته: د افغانستان د سکانو او هندوانو دوهمه چوپه هم هند ته ځي. په ولسي جرګه کې د افغانستان د سکانو او هندوانو استازی نریندر سنگ خالصه وایي دغه دینی لږه کې غواړي افغانستان پرېږدي. ښاغلي خالصه ازادي رادیو ته وویل: د سکانو او هندوانو یو 200 کسیزه ډله به تر راتلونکو 15 ورځو له افغانستانه ووزي. دغه دینی لږه کې ځینې کورنۍ وایي امنیتي ګواښونه او د دوی د ملکیتونو غصبېدل لامل شوي چې له خپل اصلي هیواد افغانستان ووزي. زموږ خبریال خان محمد سین په کابل کې د سکانو لیوی داسې کورنۍ سره خبرې کړي چې غواړي پراتلونکو څو ورځو کې له افغانستانه ووزي. راپور د ګربجن سنگ په ژړغوني غږ پیلېږي:
واجب شهید شو، کل جوانای مبود کاکای زنی کاکای بود.
سردار گربچن سنگ غزنیوال 50 کال مخ کی په غزنی کې زیږیدلی دی. د په افغانستان کې د دغه دینی لګاکۍ څخه دی چې غواړي څو ورځې وروسته له افغانستان سره خدای پامانی وکړي. سلور میاشتې مخکې په کابل ښار کې د دوی پر عبادت ځای په حمله کې د ده د کورنۍ 9 غړي وژل شوي وو. د په افغانستان کې کور نه لري او له مېرمن او درې اولادونو سره په خپل یو عبادت ځای کې اوسیږي. د وی له یوې ورځې نه بلې ته د ده او د نورو سیکانو او هندوانو پر وړاندې امنیتي ګواښونه زیاتیږي. د چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اوښکې بایدې، له ځینو مسلمانو هیوادوالو څخه یې ګیله هم وکړه.
دهر محترم شینی مرا یک مسلمان بیادر مسلمان میگه که از کجا هندستان آمدی سردار؟
حتی کله چی په موټر کې کیناستو مسلمانان ورونو بورا تویل سردار د هندستان له کوم ځای راغلی؟ دومره فکر نه کوي څوک چې له هندستان راشي څنګه کولی شي په پښتو او دری ژبه وغږیږي. زه په پښتو او دری ژبه خبرې کوم، دې ته هیڅ فکر نه کوي.
گربچن سنگ یوازینی سیک نه دی چې په پام کې د افغانستان نه ووزي. په ولسي جرګه کې د افغانستان د سیکانو استازی نریندر سنگ خالصه وایي په پام کې ده چې 180 سیکان تر راتلونکو 15 ورځو پورې هندوستان ته ولاړ شي. د افغانستان نه د هندوانو او سیکانو د وتلو لامل امنیتي ګواښونه ګڼي.
مهمان اگر حکومت توجه نکنه شاید در 20-25 روز دیگه ما تصمیم قاطع گرفتیم که افغانستان اهل اونو باید ترک بکنه.
چون که حکومت توجه و نکری تر راتون کوشل و یا هم 15 روز پوری موک تصمیم لرو چی سیکان لافغانستان ووزی. زکر دوی پا افغانستان کی سوکال جون نلری. پر درمسال حمله چلورنی میاشتی ووتی. خو عملیاتی واحدون تر روز پوری دغه درمسال و نراغه و چی سیکان ور تزر خکری.
مخکې له دې هم د سیکانو یوه کورنۍ له افغانستان نه هند ته تللې وه. نریندر سنگ خالصه وایي د دغې کورنۍ یوه 13 کلنه ماشومه تیره میاشت سړي تختونکو پنجشیر ولایت ته لیږدولې وه. ده وویل کله چې پولیسو دغه ماشومه له سړي تختونکو وژغورله، له هغې وروسته یاده کورنۍ هند ته لاړه. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې که په هیواد کې سوله ټینګه شي د افغانستان سیکان او هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. اوس په افغانستان کې د سیکانو شاوخوا 240 کورنۍ اوسیږي. دوی پخوا تر دې هم په کورنیو جنګونو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې سختې ګاللې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غواګست و مورید چې د افغانستان سیکان او هندوان په دې هڅه کې دي چې له دغه هیواده ووزي. دا وروسته له هغه چې تیر مارچ 2020 د مارچ په 15 باندې په کابل کې د دوی ګوردواره چې یو قدیمي او لویه ګوردواره وه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ورباندې برید وشو. په هغه برید کې ځای پر ځای څه باندې 15 سیکان وژل شوي وو. تر هغه مخکې په 2013 جولای کې د سیکانو موټر او کاروان په ننګرهار کې تر برید لاندې راغی چې په هغې کې 19 کسان وژل شوي وو چې اکثر پکې سیکانو. د همدغو تهدیدونو ته په کتو دوی له افغانستانه ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت هڅه کوي د دغه هیواد 40 کلن جنگ ته د پای ټکه کیږدي او غواړي په څه کم 10 ورځو کې له طالبانو سره خبرې وکړي چې سراسري اوربند ته غاړه کیږدي. دا چې د اوربند ټینګښت غوښتنه به څومره منل کیږي او نور د افغان حکومت او طالبانو لانجه په څه شکل حل کیدای شي، په دې اړه مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره خبرې کړي دي.
چیر بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات دغه کایش خنډ په خپل ځای باندې راځي چې هغه سیاسته د اوربان دی. دته به د جنگ د خشونت کچه را کړه کیږي په کله طالبان باندې سیاسته د جنگ نه کوي په سیاسته کې او شلسته د خشونت جاری ساتل کیږي. دا یو مثبت ګام دی. نو وروسته یو کلی او سراسري اوربان چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې ځکه کوم دا به ډېر وخت وي چې اوس بحث پر وسي. دغه په دغه موضوع باندې زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته به بحث پر کیږي چې طالبان د یو کلی اوربان په مقابل کې د افغان دولت سخته غواړي. هغه شاید زما معلومات به هم داسې چې یو نوې لیست طالبانو د زندانیانو چې تعداد به هم تر لږ درو پوری وي دا ستپ بای ستپ قدم په قدم باندې به دا مسائل دغه مطرحیږي. یعنی طالبان سردواره کلی سرتاسری افغانستان کې اوربن نه اعلانوي او نه کوم دا بل عملي جنبه منسی درلودلی چون امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدوار یم هغه دا دی چې خشونت کچه به
خغل اعظمی د طالبانو پلیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنگیالي شته القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه ښایي د همدغو بهرنیو جنگیالیو حضور وي د دوی پلیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنگیالو یو سخت دریځ طالبانو په خلکو ته کېږي، بلکې طالبان خپل دې کې تشویش لري چې آیا دوی وکولای شي دغه افراد پر وړاندې باندې دې سرکوب کې او د دې مخه ونیسي. دا یو غټ سوال دی چې هیڅ رات باندې څوک یو صحیح جواب نشي ورته ورکولی په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې چې امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک وکولی شي چې هر هغه عمله چې کېږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړي چې رښتیا هم د طالبان دي که د طالبانو ځینې سختریز دي او یا هم خارجي جنګیالي دي. نو دغه یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و که چېرې دا ایجاد شي چې کوم دا به یو ډېر مثبت ګام او وبه کولی شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبانو د افغانستان دولت ترمنځ هم همکاري وکړي او دغه بلیم ګیم چې کوم دی چې مثلا که کوم عمله کېږي بیا افغان دولت یې په طالبانو واچوي دا به له منځه ځي.
د شخړې او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی او د سولې د خبرو همدارنګه د اوربند ټینګښت د غوښتنو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو غزنی ته هلته نن د کابل کندهار لوی لار په غزنی کې د څو ساعتونو لپاره تړلې و. خلکو په دې اعتراض د غلار وتړل چې ویل یې بیګا وسلوالو غلو د خلکو عوام خلکو موټر درولې دي. د دې ترڅنګ چې پیسې او مالونه ترې لوټلې دي درې خزې د دوی په خبره هم د وسلوالو غلو لخوا له جنسي زورونې او تیری سره مخې شوې دي. د غزنی چارواکي د وسلوالو غلو لخوا د موټر لوټل تاییدوي خو وایي چې د خزو باندې د جنسي تیری په مسله باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور را لیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټر چلونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له 12 ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه. دغه لار د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تېره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. آیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خوا ته له موټرانو غلاوې سوې دي خو بل لور ته له یو 304 ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي. دی وایي اټکل کېږي چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده.
موټر کې یو څو زنانه ناستې دي، هغوی راښکته کړي دي، دغلته یو کوټه وه چې څوکې ته بولې دي، تیری کړی ده. له هغه وروسته
د غزنی چارواکی بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر دیر شو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو دا ښځو د ځورونې په اړه معلومات نه لري. د والي ویاند وحید الله جمعزاده د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره شپه دوه بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تصیر ما وسلوالو غلو څو سیسو د سیم موټر له خلکو پیسې وړي دي، په مالونه یې چور کړي دي، او شایعات خبرې دي چې ګواکې ښځو باندې جنسي تیری هم شوی دی. زموږ کشمیر ارګانونه هڅې کوي تر څو معلومه کړي شي چې پیسې وي او څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړونده ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې، خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوې سوې دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي. خو د سیمې خلک او دولتي چارواکي وایي دلته د پولیسو پوستې نسته، بلکې دا هغه سیمه ده چې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د سیمې خلک وایي په دغه سیمه کې تر دې پیښې وړاندې هم څو ځله له موټرانو غلاوې سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګستور بشو. کونړ ته هلته یو داسې کس چې څو ورځې مخکې له زندانه خوشې شوی و، د خپلې کورنۍ یو غړی وژلی او د ده په ګډون درې نور ټپیان شوي دي. خلک وایي سید غفار 15 کاله وړاندې حکومت طالبانو سره د اړیکو لرلو په تور نیولی و چې 4 ورځې وړاندې له زندان آزاد شو. روحلان وري او نور جزئیات.
د کونړ د انګام ولسوالۍ اوسیدونکی سید غفار 15 کاله وړاندې حکومت له خپل کلي ماڼوګي څخه طالبانو سره د اړیکو درلودو په تور ونیوه، چې د دوهې د شبې هوکړې سره سم د څرخي پله له زندان څخه 4 ورځې وړاندې راخوشي شو. د کورنۍ غړي وایي د سې شنبې ورځې سهار یې ټوپک راخیستی و د ځانوژنې هڅه یې کوله چې دوی مخه نیوله. د سید غفور میره مور چې جامې په وینو ککړې دي او د اسدآباد روغتون ته ټپې نو سر راغلی، ازادي راډیو ته د خپل سترګو لیدل حال داسې بیان کړ.
مونږ لرالو چې د ځان وښتو چې مونږ لکه دا ماشين تی دا واخلو، هغه مونږ لرالو بس ماشين زربا کوټولې وښته به ځامن دی وین ګور دا یو خپل ده.
د اسدآباد مرکزی روغتون سرپرست رئیس ډاکټر مولادا دوی دوی ته د پیخي لزای دوه ټپین راوړل شوی دی.
د دنګم د واقعي څخه د اسدآباد ولایتي روغتون ته دوه زخمیان راوړل شوی چې نارینه او بل زنانه و. د دواړو عمومي وضعیت ښه نه، خو بهتري تداوی د پاره یو زخمی ننګرهار خوزوی روغتون ته ولېګل شو، دوی زخمی دلته بستر دی. ان شاء الله وضعیت ښه دی، عملیات ورته شوی دی.
د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار ازادي راډیو ته ول سید غفور 15 کاله وړاندې په سرک کې د ماینونو خخولو په تور نیول شوی و. لبنده در خوشکېدو په 4 ورځې د کورنۍ غړو سره د لفظي شخړو پر مهال ټوپک راخسته په ځان او نورو کسانو یې ډزې کړې دي.
په خوا د طالبانو په دغه کې بند شو د بمونو په کیس کې اوس راغله دغه جنجال کړه. نو بس خپل پلار او ځامن او خپل مېند کې جنگ کړه، یو بل زخمیان کړي دي، یو نفر پکې مړ دی.
د یادونې وړ ده چې د روان زیږدیز کال د دوهمې میاشتې په 9 نیټه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوحه کې یو هوکړلیک لاسلیک شو چې په کې طالبانو سره د افغان حکومت د زرو بندیانو او د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشی کولو خبره شوې وه. د همدې هوکړې په اساس افغان حکومت د طالبانو 4,600 بندیان له زندانونو خوشی کړل. د حکومتي مسولینو په خبره چې له زندانونو آزاد شوي یو شمیر بندیان بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي، خو دا لومړی ځل دی چې له بنده را خوشی شوی طالب د خپل کورنۍ په غړو د ټوپک خوله را ګرځوي او د هغوی د مرګ ژوبلی سبب ګرځيږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغان حکومت په کابینه کې پریکړه شوې چې د لوړپوړو چارواکو د ساتنې لګښتونو کې د سپما او نیمولو راپور دی چمتو او له خلکو سره دی شریک شي. د افغان مرستیال د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دی درانی جاوید وزیری ازادي راډیو ته ویل د لګښتونو د کمولو پریکړه د کابینې د 13 ورځې په غونډه کې شوې. په دې اړه رحمت الله افغان راپور جوړ کړی.
افغان حکومت له لګښتونو د سپما په لړ کې د لوړ پړو چارواکو لګښتونه نیم تر رقم کړي او په دې برخه کې د چټک اقدام غوښتنه کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د دورانی جاوید وزیری د سه‌شنبه پور از ازادي راډیو ته وویل چې د پریکړه د کابینې په غونډه کې سوي.
د کابینې په غونډه کې چې 13 ورځ تر شاره شوره اړوندو بنسټونو ته ولسمشر لخوا هدایت ورکړلی شو چې د سولې مشورتي لوی جرګې لګښتونه او د لوړ پورو چارواکو د ساتنې لګښتونه کې د سپما او د نیمولو په خاطر او همدارنګه د زیرهي موټرو د ویش لپاره پر تکمیلي سند د بیا کتنې راپور ترتیب او د خلکو سره د شریک شي.
دا چې له دې وړاندې لګښتونه په کومکه چوو او اوس څومره مقدار ته راښکته سوي ارګ په دې اړه بشپړ جزئیات نه دی ورکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوړ پړو چارواکو د ساتنې له مشر نه بشپړ معلومات واخلو، خو له زیاتو اړیکو سره سره بیا هم چا موږ ته معلومات را نه کړل. دا هم نه د معلومه چې څومره اوسنی او پخوانی چارواکي د لوړ پړو چارواکو د ساتنې ځواک له ځان سره لري. دا په داسې حال کې ده چې د مشورتي لوی جرګې په لګښتونو له نیوکو وروسته د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې دولت په کلنی ډول د لوړ پړو چارواکو د امنیت په ساتنې 4200 میلیونه افغانۍ لګوي. د امرالله صالح په لیکنه کې دا هم ویل سوي و چې له بده مرغه د لوړ پړي چارواکي له نیم زیات وخته نظام په تضعیف تېروي. وروسته له هغې چې څو کاله وړاندې په لوړ پړو چارواکو بریدونه زیات سول، حکومت د دوی د امنیت د ساتنې لپاره د رجال برجسته په نوم یو ځانګړی ځواک رامنځته کړ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی په لګښتونو کې د سپما لپاره د کابینې له دې اقدام هرکلی کوي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
در کابینې چې د حکومت د رجال برجسته بودیجه کمه کړې ده، ولسي جرګې له دې نه ملاتړ کوي او په ټولو مصارفو کې باید سپما راشي او ولسي جرګې تر څنګ ولاړ ده.
ښاغلی کټوازی وایي چې د ولسي جرګې یو غړی هم د لوړ پړو چارواکو د ساتنې د امتیازونو نه دی برخمن. له دې وړاندې داسې نیوکې وي چې د لوړ پړو چارواکو د ساتنې له ځواک سره په خوا کې یو شمېر برحاله او پخوانیو چارواکو ځینې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دوی او د دوی د کورنیو د ساتنې لپاره له ځان سره ساتلي چې د جګړې په لومړیو لوکو کې په نورو سرتیرو بوج زیات کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دولت شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. ازادي راډیو ډاټ کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای کې چیستئ اوریدلی شئ. د افغانستان نوموتی لیکوال، شاعر، سیاستوال او اکاډمیسیان سلیمان لایق په کابل کې نن خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې یو شمېر چارواکو او د مینوالو ګډون کړی و. سلیمان لایق د اسد د میاشتې په لسمه د جرمني په یو روغتون کې د هغو ټپونو په خاطر سا ورکړه چې د تیر کال په کابل کې په یو انتحاري برید کې اخیستي و. تفصیل د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
بله ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې. دک جام به یتیم شي، لب شکر به شي پاتې. د دې بیت خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د دې جنازه پرون له جرمني نه کابل ته راوړل شو او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. د سلیمان لایق په جنازه کې پر سیاستوالو سربیره د هغه ډیرو مینوالو ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلانده سیاسي او فرهنګي ستوری وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وویل مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام خپل کړی دی.
اکاډمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و، د 1309 هجری کال د تلې په 21مه نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې په ایمنی خیلو کلي کې زیږېدلی و. لایق د افغانستان د تیرې سباندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلق ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې و، بیا د دې ګوند د ځواکمنۍ سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر هم شو، او وروسته له هغې چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ شاعري وکړه او لیکوال پاتې شو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې د موټر بم په یوې حملې کې سخت ټپي شو، او د لوی اختر په لومړۍ ورځ یې د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبری مجله مو واورېده. د دې پروګرام زرغونه منګل وړاندې کوي. منګل، ستړي مشي له نویو راپورونو سره.